ستړي مشه د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي لنړیوالو اصولو سره په ټکر کې بللې. د موقت حکومت د وړاندیز په اړه په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي څرګندونې هم لرو. خو لومړی خبرونه، زلمی خلیلزاد نن د دوهمې ورځې په مخه په اسلام آباد کې د افغان سولې خبري مخ ته وړي. ناټو وایي له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه تر دې دمه نه ده شوې او پاکستان د 360 هندي زندانیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی او له پاکستاني چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. دی په کابل کې تر 15 ورځنیو خبرو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا سفر د خلیلزاد دوه ورځنی دی. ښاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او مرستیال تحمینی جنجو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. خلیلزاد د پاکستان د حکومت له لوړ رتبه ملکي او پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی. دی به وروسته د طالبانو له سیاسي استازو سره د کتنې لپاره دوحې ته ولاړ شي. ناټو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو پریکړه به هم په ګډه کوي. تر اوسه لا هیڅ پریکړه نه ده شوې. موږ په دې اړه ډېر واضح دریځ لرو چې ناټو په متحد ډول راغلي او بالاخره به د خپل حضور په اړه ګډه پریکړه کوو. وسوال طالبان ټینګار کوي چې د سولې د موافقې لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. نیکولاس کی وویل په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې زیات پرمختګ شوی دی. وسلوالو غلو د بګرام د هوایي ډګر دوه کارکوونکي ووشل. د پروان د والي ویاندې وحید شاهکت د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دې حمله کې د بګرام د هوایي ډګر یو کارکوونکی زخمي شوی دی. دا پیښه تیر ماښام د بګرام ولسوالۍ د دستې پچیری په سیمه کې شوې ده. وسلوالو د بګرام د هوایي ډګر کارکوونکي د کار له ځایه کورونو ته په لاره کې ویشتي دي. د شاهکار په وینا وسلوالو د هغوی مالونه غلا کړي او تښتېدلي دي. د پروان پولیس وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. د حملې مسؤلیت چانه دای مناله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 360 تنه هندي زندانیان به خوشي کړي. د دوی اکثریت هغه کسان دي چې په سمندر کې د کب نیولو پر مهال په غیر قانوني ډول د پاکستان اوبو ته اوښتي او نیول شوي دي. دا اعلان پرون وشو او ډېر کتونکي په دې باور دي چې د دې لپاره دی چې په هغه کړکیچ چې د دغو دوو اټومي هیوادو ترمنځ په فبروري میاشت کې د 40 هندي پوځیانو تر وټولو وروسته رامنځته شوی کم شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل خبریالانو ته وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو بندیانو د خوشي کېدو لړۍ پیل شي او په څلورو مرحلو کې به دوی آزاد شي. محمد فیصل زیاته کړه چې په دوی کې 355 کب نیونکي دي او 15 تنه داسې ملکیان دي چې د زندان دوره بشپړه شوې. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په لیبیا کې د پوځ له مشر خلیفه هفتر سره کتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د جنرال هفتر ځواکونو د ترابلس پر لور پرمختګ کړی او په لیبیا کې د کورنۍ جګړې د پیښېدو ویره زیاته کړې ده. ګوتیرش پرون په ترابلس چې اوسمهال د ملګرو ملتونو د ملاتړي حکومت په واک کې دی د حملې د مخنیوي لپاره له هفتر سره وکتل. د ملګرو ملتو عمومي منشي په لیبیا کې د وضعیت په اړه سخته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې هلته روان بحران یوازې سیاسي حل لري او په جګړه نشي ختمېدلی. د ګوتیرش د څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. په الجزایر کې بیا هم زرګونو کسانو مظاهره وکړه. دوی د خپل هیواد په سیاسي سیستم کې د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. په دې افریقایي هیواد کې پرون د مظاهرو اومه جمعه وه. تر دې مظاهرې درې ورځې وړاندې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه له خپلې دندې استعفا وکړه. په الجزائر کې له 1945 تر 1928 میلادي کلونو پورې د خپلواکۍ جګړه وه. د شمالي افریقا دا هیواد تر دې راوروسته د خپلواکۍ د جګړې د پیژندل شویو مشرانو په واک کې و. په الجزائر کې مظاهرچیان غواړي چې د سیاسي مشرانو نوي نسل ته چارې وسپارل شي. او وروستی خبر دا چې په ماسکو کې د امریکا سفارت وایي چې مامورینو یې له زندانی امریکایي پاول ویلان سره کتلی دی. پاول ویلان د ماسکو په لمن کې په یوه زندان کې چې شرایط یې ښه نه دي بندي دی، هغه د جاسوسۍ په جرم زنداني شوی دی. خو په ماسکو کې د امریکا سفارت شکایت کړی چې د روسیې حکومت لا هم د دې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې پاول ویلان په رښتیا جاسوسي کوله. پاول ویلان پخوا د امریکا په سمندري ځواکونو خدمت کړی دی. هغه درې میاشتې مخکې په روسیه کې ونیول شو. په ماسکو کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر له پاول ویلان سره د کتنې خبر ورکړ. د سفارت په بیان کې د دې خبر نور جزئیات نه دي څرګند شوي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیوي په ټول افغانستان کې اوري.
ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ افغانستان کے لوگوں کو امن ملے.
د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د سولې لپاره د دعا ترڅنګ وړاندیز وکړ چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي. د افغانستان حکومت دا خبره له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله. او د سیاسي چارو کتونکی احمد سیدی وایي
تر هغه وخت پورې چې افغانان په خپله دننه کې تصمیم نه دي نیولی، نه عمران خان حق لري چې دا خبره وکړي، نور ډله تپلې حق لري چې دا خبره وکړي.
خوستیانو د سولې تر خبرو مخکې د اوربند غوښتنه وکړه.
په قطر کې د سولې خبرې پیلېدونکې دي. بیا هم سوال کوم چې د خبرو اترو مخکې اوربند اعلان کړي.
باید اوربند اعلان شي وروسته د هغې نه دوی خپلې خبرو ته ادامه ورکړي.
په افغانستان کې د وروستیو څو اونیو د سیل ځپلو ستونزې در سره شریکو.
دا کور دیوال مو نړیدې، تشنابونه مو نړیدل، ولاکه دا څه ځای لرو
چې دې کې دښته مینه یې نه هم مونږ خراب شي.
زما د کور راسه ویجې ګور، زما د ګسره خونی مو نړیدل، را باندې کښې کښې مو مینان را پسې دي.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې خبرې په اړه چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړ شي سخت غبرګون څرګند کړی. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند ویلي چې دا خبر پر نړیوالو قوانینو تیری دی. له بل پلوه په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنو ته لومړی ټوب ورکول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د ورورګلوۍ له مخې سلا پر نړیوالو قوانینو تیری وګڼله. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سمیم عارف پرون پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان صدر اعظم بیا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی چې پر نړیوالو قوانینو سخت تیری دی. سمیم عارف په دې ټویټ کې لیکلي چې پرته له دې چې دې ته وکتل شي چې په افغانستان کې څوک په واک کې دی، پاکستان په افغانستان کې د اغیزمن او فعال دولت موجودیت مخالف دی. سمیم عارف لیکلي د سولې جوړجاړی یوازې هغه وخت کېدلی سي چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی زده کړي او له دې لاس واخلي چې په زور هڅې کوي چې خپل ګاونډی تر اغیز لاندې کړي. عمران خان پرون د خیبر پښتونخوا ایالت په جمرود سیمه کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو وار بیا وویل چې په افغانستان کې د یو بې پلوه لنډمهالې حکومت چې هلته انتخابات وکړي او سوله ټینګه کړي جوړېدل غوره ګڼي. عمران خان د مارچ 15 نیټه اول وار وړاندیز کړی و چې په افغانستان کې لنډمهالی حکومت جوړ شي. د خان د خبرو په اړه هغه مهال د افغانستان حکومت سخت عکس العمل څرګند کړ. خو عمران خان د خپلې هغې خبرې په دفاع کې پرون بیا وویل چې افغانان ورونه ګڼي او د ورورګلوۍ له مخې د لنډمهالی حکومت جوړولو مشوره ورکړې وه. عمران خان ویلي
افغانستان کے لوگوں میری بات سنو،
د افغانستان خلکو زما دا خبره واوري، په یاد ولري چې موږ تاسو ورونه غنو. زه الله تعالی سپورته کوم چې افغانان امن پیدا کړي،
افغانستان کے لوگوں کو امن ملے.
عمران خان پر نو ویل دا مداخله نه ده، یو مشوره ده. خو په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت د جوړېدو امکان څومره دی؟ په کابل کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې د اپریل په 15 ازادي راډیو ته ویل چې داسې اټکلونه ناسم دي. هغه وویل په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنو ته اولویت ورکول کېږي. نیکولاس کې له آزادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
په حقیقت
کې اوس دا ډیره مهمه ده چې د افغانانو سره مرسته وسي چې په سپتمبر کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تیار شي او پر وخت یې ترسره کړي او دې ته اولویت ورکول کېږي. د ناټو ملکی استازی وویل چې د ټاکنو او سولې پروسې سره مرستې ته متعهد دي. نیکولاس کې باور څرګند کړ چې د جمهوری ریاست انتخابات په افغانستان کې ممکن دي. هغه وویل د 2019 میلادي کال افغانستان د هغه سره چې په 2001 میلادي کال کې وو ډیر فرق لري.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا د پاکستان د سر اعظم دا خبره د افغانانو په کورنیو چارو کې مداخله بللې چې په کابل کې د موقته اداره جوړه شي. عمران خان د مارچ په 15 هم ورته خبره کړې وه. هغه وخت افغان حکومت په کابل کې د متحده ایالاتونو سفیر جان باس او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا خبره غندلې وه. د پاکستان سر اعظم څرنګه بیا غندل شوې خبرې تکرار کړې؟ په پاکستان کې بل پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی څخه واور.
متاسفانه د کرکټ په خانه کپتان او اوس د پاکستان نخست وزیر دا لومړی خبره نه ده. ته هم د ګستانه خبره ګستاخانه خبرې کړي د افغانستان د امور په چارو کې مستقیما مداخله ده، چې مشورې وي، چې پیشنهاد وي، چې تصمیم وي. د افغانستان خلق حق لري چې خپل حکومت موقت به وختي انتخابات به وکړي. پاکستان ته دا مربوط نه ده. زه دغه مداخله وایم، اما دا وایم چې زه داسې فکر کوم چې د پاکستان او د طالبانو په منځ کې دغه خبرې تفهیم شوی، تصمیم نیول شوی. عمران خان د طالبان د خولې نه دا خبره کوي، یوازې په خپله خوله دا خبره نه کوي.
یعنی که چرته هم دا خبره وي او په دې باندې موافقه وشي، ځکه چې زلمی خلیلزاد هم تقریبا دغه سوی خبره کړې وه چې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې چې دا د افغانانو مربوطه چې دوی په افغانستان کې تر انتخاباتو مخکې سولې ته رسیږي او څه ډول حکومت غواړي. فرضاً که چرته افغانان دغه رقم یوې موافقې ته ورنږدې شي چې په هغه کې موقت حکومت رامنځته شي او په هغه موقت حکومت کې طالبان هم وي او دې کې د پاکستان مشوره او صلاح هم وي، آیا ساس په باور دا د افغانانو په خیر ده؟
تر هغه وخت پورې چې افغانان په خپله دننه کې تصمیم نه دي نیولی، نه عمران خان حق لري چې دا خبره وکړي، نور ډله ته بلې حق لري چې دا خبره وکړي. پرېږده چې موږ د مخالفینو سره مذاکره وکړو، دننه په خپل افغانان یو اجماع ته ورسېږو چې موقت حکومت ومنو که نه منو، انتخابات وکړو چې نه کړو. دا پاکستانیانو څه مربوط ده؟ تاسو ته معلوم ده چې افغانان په یو حسن نیت باندې یو لس جوړ کړی وو چې تقریبا 200 موږ د قطر سره ځو، د طالبانو سره مذاکره کوو. طالبان وویل چې دغه 200 موږ نه منو. دغه بلغې نشکره چې موږ هغه وخت دا هیئت منو چې موږ تصمیم نیولیسو د حکومت هر هیئت چې راځي په دې شرط چې د حکومت پوزیشن و نه لري موږ ورسره ملاقات کوو. دغه خبرې بیخي ګستاخانه ده، مداخله ګرانه ده.
که چېرته همداسې وي چې طالبان هغه هیئت مني چې د خبرو لپاره چې هغه د دوی په خوښه برابر وي او پاکستان وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړ شي، نو د سولې خبرې ستاسو په باور چېرته رسېدلې؟
متاسفانه هم مسکو هم امریکایان طالبان چې دومره قدرت ورکړی، دومره طالبان اوس ګستاخ شوی چې دغه حکومت افغانستان هیڅ ارزښت نه ورکوي. بهتر دا ده چې موږ پریدو چې موږ جرګې مشورتي جوړ شي، 2000 افغانان به راشي، هغه تصمیم ونیسي او اوس چې لازم بود طالبانو سره هر چا څومره تصمیم ونیسي، طالبان سره مذاکره وکړو چې نه نه کوو، هر څه چې بکیږي بیا نه بکیږي.
له شغلی سیدی څخه په مننې د افغانستان د سولې په اړه خوستیانې سوي لایې خبرتیا ورسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې نن په اسلام آباد کې دی روانه اونۍ قطر ته ولاړ شي او په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره شپږم دور خبرې پیل کړي. بلور ته په خوست کې یو شمېر پیغلو او مېرمنو د جګړو له ښکېلو خوا وغوښتل چې د سولې تر هوکړې مخکې دي اوربند ته غاړه کېږدي. دوی د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو هم وغوښتل چې په دې هېواد کې د جګړې د ختمولو په خاطر دي د ښه ګاونډیتوب د اصولو پر بنسټ صادقانه همکاري وکړي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل له خوسته له نور تفصیل سره.
د جمعې په ورځ د خوست لسګونو پیغلو او مېرمنو د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې په دې هېواد کې د سولې له یوې دایمي هوکړې مخکې اوربان ته غاړه کېږدي. دوی چې د سولې کوترې په نوم د ښځو د یوې مدني ټولنې په پرانیست غونډه کې راټولې شوې وې زیاتوله چې تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ 15 ناستې شوي، خو د جګړې پر کمولو یې څرګند اغېز نه دی لیدل شوی. د یادې ټولنې یوې غړي کلسوم چې د غونډې اساسي پیغام یې ولست، په هغه کې د افغانستان، امریکا او وسلوالو طالبانو پر مشرانو غږ شوی و چې د سولې تر بشپړو موافقو مخکې دې یوه دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي.
په قطر کې د سولې خبرې پیلېدونکي دي. درې غاړو ته ترامپ، ولسمشر غني او وسلوالو طالبانو بیا هم سوال کوم چې د خبرو اترو مخکې اوربند اعلان کړي چې لږ زموږ دردېدلې ولسا واخلي. تر څنګه په ګاونډیو هیوادونو غږ کوم چې د ګاونډي حقوق ډیر دي. د خپلو شومو اهدافو لپاره انسانیت مه وژنئ، بلکې انسانانو ته ژوند ورکړئ. په افغانستان کې د یوې رښتونی سولې لپاره زړونه او اهداف صاف کړئ.
د پلوشې په نوم یوه خوستې مدني فعال وایي چې
دا شپږم ځل دی چې په قطر کې ناستې کېږي او د سولې په موارد خبرې اترې کېږي، خو څه مثبته اغېز یې تر اوسه مونږ نه دي لیدلي. نو مونږ د ښکېلو غاړې نه او د مسؤولو کسانو نه دا غواړو چې زر تر زره باید د سوله مونږ ته راشي او غوښتونکي یو او ډېر ورته لیواله یو.
د تقوا په نوم د سولې کوترې ټولنې یوې فعالې وویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې ډیری مالي او ځاني زیانونه افغانانو ته رسیږي.
هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، یعنی زیات تاواني جګړې افغانانو ته رسیږي، افغان خويندو ورونو ته رسیږي. موږ د خوشمشت خويندو ورونو غوښتنه هم ده او د هیله او ارزو ده چې مخکې له دې نه چې د افغانستان ته د سولې راتګ په مورید باندې دوی خبرې اترې پیل کړي، باید اوربند اعلان شي. وروسته د هغې نه دوی خپلې خبرو ته ادامه ورکړي.
د سولې کوترې د ټولنې مشران وایي چې دوی به په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره د نورو حلو زلو تر څنګ هڅه وکړي چې د خلکو د شخصي دښمنیو او ستونزو په ختمولو کې هم ونډه واخلي. د سهیلا نوري په نوم د یاد بنسټ یوې بلې فعالې وویل
په خوست کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې ډېری کورنۍ خپل منځي ستونزې لري. غواړو د هغوی کورونو ته ورشو او د ستونزو لپاره یو څه د حل لارې پیدا کړو.
په خوست کې داسې مهال ښځې او نجونې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته د اپریل د 15 تر سفر مخکې 15 ورځې په افغانستان کې تېرې کړې او په کابل کې د ولسمشر غني په ګډون د نورو لوړپوړو چارواکو، د مدني ټولنو له فعالینو او سیاسي شخصیتونو سره ولیدل او هغوی ته یې وویل چې دوی به د سولې په راتلونکو خبرو کې شامل وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په azadiradio.com کې نیولای شي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون ګلبدین نایب د یو رسنیو، راشد خان د شلو وریزو او رحمت شاه د ټیسټ لوبو لپاره کپتانان وټاکل، خو له دې پریکړې سره ځینو لوبغاړو مخالفت کړی دی. راشد خان او محمد نبی په خپلو ټویټر پاڼو کې لیکلي دي چې له نړیوال جام مخکې داسې بدلونونه ټیم بې ثباته کوي او ناوړه پایلې به ولري. صفی الله سانکزی په دې اړه راپور لري.
افغان مخکښو لوبغاړو د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان اصغر افغان له لرې کولو سره مخالفت ښودلی دی. راشد خان ویلي د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې ته په پوره درناوي د دوی وروستۍ پریکړه غیر مسؤلانه او یو اړخیزه ده. هغه ویلي اصغر افغان باید د ملي ټیم د کپتان په توګه پاتې شي او په ټیم کې د هغه مشري د بری لپاره ډیره مهمه ده. هغه دا خبره د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي. راشد خان زیاته کړې تر نړیوال جام مخکې د ټیم د لوبډل مشر بدلول به په ټیم کې بې ثباتي رامنځته کړي او ناوړه اغېز به ولري. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد زید جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به اوس په یو ورځنیو لوبو کې د ګلبدین نایب، په شل اوریزو لوبو کې د راشد خان او په ټیسټ لوبو کې د رحمت شاه لخوا رهبري شي. د بورډ له دې پریکړې سره یو بل مخکښ افغان لوبغاړي محمد نبی هم مخالفت ښودلی. نبی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د یو مشر لوبغاړي په صفت تر نړیوال جام مخکې په ټیم کې دا تغیرات د ده په نظر سم نه دي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې چې د مې له 13 د جولای تر 14 د انګلستان او ویلز په کوربتوب ترسره کیږي، له هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو مخکښو ټیمونو سره لوبې کوي. محمد نبی ویلي افغان کرکټ ملي لوبډلې د اصغر افغان په مشرۍ ډېرې لاسته راوړنې وکړې او د ده په باور د ټیم د مشرۍ لپاره اصغر افغان تر ټولو مناسب شخص دی. کرکټ رپورټ د دغو دوه مخکښو افغان لوبغاړو د یاد مخالفت په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د نړۍ لومړی شمیر بالر راشد خان او بل مخکښ آل راونډر محمد نبی اوس وخت په هند کې د غوره لیګ سیالۍ مخته وړي، خو شاوخوا شل نور ملګري جنوبي افریقا ته ولاړل څو د نړیوال جام لپاره تمرینی لوبې وکړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمدزی د لوبډل مشرانو د اعلان پر وخت وویل د ټیم لپاره د نویو لوبډل مشرانو انتخاب له ډېر دقت او اوږدو ارزونو وروسته شوی. احمدزی وویل د بدلونو هدف دا دی چې افغان ټیم لا ښه وځلیږي او وتوانېږي نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر له اصغر افغانه چې له 2015 کاله د افغان ملي لوبډلې مشري ورپه غاړه وه مننه وکړه او ویې ویل نوي لوبډل مشران به هم ښه وځلیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو پخپل او تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تازه مطلب کې لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره د امریکا له هڅو سره سره طالبانو لسګونه افغان سرتیري وژلي دي. ورځپاڼې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته اشاره کړې چې پکې 30 افغان پوځیان وژل شوي. دا سرتیري له څه وخته د طالبانو په محاصره کې وو او د بالامرغاب د ولسوال عبدالوارث شیرزاد په خبره هیچا مرستې ته اور ونه دانګل. نیویارک ټایمز په دوام کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په هڅو تمرکز کړی. لیکلی داسې وخت چې خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یوې ملي اجماع د جوړولو هڅه کوي بریدونه زیات شوي دي. د نیویارک ټایمز په باور امریکایي مقاماتو له طالبانو سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له افغان خاورې د نړیوال تروریزم د نه کارونې د ډاډ په حاصلېدو کې د پرمختګ یادونه کړې، خو د سولې د پروسې د نورو مراحلو بشپړول ستونزمن ښکاري. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي اوربند او له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې پاتې دوه مسایل دي چې کار پرې روان دی. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې هم په بادغیس کې د طالبانو په بریدونو مقاله لیکلې. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د جمعې پر ورځ د افغانستان په لویدیز ولایت بادغیس کې یو دولتي ودانۍ او پوځي مرکز نیولی. په دوام کې راغلي شاوخوا 2000 طالبانو په 600 افغان سرتیرو چې مهمات اوبه او خواړه اخلاص شوي بریدونه کړي. ورځپاڼې لیکلي د سیمې خلک او چارواکي له ناټو پوځیانو او افغان سرتیرو ګیله لري چې له دوی سره یې مرسته نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې ګڼې ستراتیژیکې سیمې له طالبانو نیولې او هغوی په شاتمبولې دي. ستارز اند سترایپس د مقالې په پای برخه کې لیکلي دا پر افغان سرتیرو د طالبانو تر ټولو تازه برید ده، هغه ډله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي سره خبرې کوي. زلمی خلیلزاد مخکې لدی چې د شپږم ځل لپاره له طالبانو سره خبرو ته کینی اسلام آباد ته تللی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړي. ورځپاڼې لیکلي پاکستاني چارواکو خلیلزاد ته د افغان سولې په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی.
د افغانستان په اړه د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې مطالب لرو. دا به واوري چې د بادغیس په لمرغاب ولسوالۍ ته تازه دمي افغان ځواکونه رسیدلي دي، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي لیبیا ته خپل سفر پای ته ورساوه. هغه پرون د لیبیا په بنغازي ښار کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د لیبیا د وضعیت په اړه سخته اندېښنه لري. فرشته جلالزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي ډکس را لیبیا ولاړ انټونیو کویټرش پرون په بنغازي کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي زه له لیبیا په ډکس را او له سختې اندېښنې سره ځم. زه لا هم هیله لرم چې په ترابلس او شاوخوا کې د خونړۍ جګړې مخنیوی به ممکن وي. انټونیو ګوتریش ویلي چې ملګري ملتونه تعهد لري چې په لیبیا کې د بحران د سیاسي حل سره مرسته وکړي. دا وایي ملګري ملتونه دا سیاسي حل ته چې د لیبیا ادارې متحدې کړي زمینه برابرولای شي. انټونیو ګوتریش پرون په بنغازي کې مکرراً دا خبره کوله چې ملګری ملتونه به د لیبیا د ولس ملاتړ کوي. د راپورټونو پر اساس ګوتریش د لیبیا په بنغازي ښار کې د پیژندل شوي قومندان خلیفه هفتر سره کتلې دي. جنرال هفتر د لیبیا ملي پوځ په نوم ډله لري. د هغه په مشرۍ پوځیانو په وروستیو کې د ترابلس پر لور زیات پرمختګ کړی دی. د مسلې په لیبیا کې د کورنۍ جګړې د پیښېدو ویره زیاته کړې ده.
انټونیو ګوټریش پرون پر ټوټر لیکلی زما هدف هغه دی چې پخواو د پوځي نشتی مخنیوي باید وشي. انټونیو ګوټریش ویلي چې د لیبیا بحران پوځي حل نه لري او باید سیاسي جوړجاړی وشي. ګوټریش تر دې وړاندې په یو ټویټ کې خبرداری ورکړی و چې په لیبیا کې د جګړې امکان زیات دی. په 2018 میلادي کال کې په لیبیا کې د معمر القذافي رژیم رنګ سو، له هغه راهیسې هلته وسلوال بحران دی. مصر او متحده عرب اماراتو اندیښنه درلوده چې اسلام پالی او افراطي وسلوال شای په لیبیا کې له وضعیت د ځان په ګټه کار واخلي. دواړه هیوادونه له هغه راهیسې د قومندان هفتر ملاتړ کوي. روسیه هم د هغه ملاتړ کړی دی، خو مسکو ویلي چې هفتر ته مرستې نه ورکوي بلکې په لیبیا کې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. هفتر له 2014 میلادي کال راهیسې دوه واره روسیې ته د سیاسي ملاتړ د راغونډولو لپاره سفر کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي دي چې په لیبیا کې وضعیت څاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسېدلې سیمې سونه لولو، خو اوس مو عصمت څاروان له یوه نوي موبایل خبروي.
نوکیا نوی موبایل ټلیفون راوست چې ایکس یو اویا نومیږي او کمره یې 48 میگا پیکسل ده. دا کمره د آیفون او سامسونګ ګلکسی اس لس سره د سیالۍ لپاره راایستل شوې ده. دا موبایل 6.4 انچ دی، سکرین یا شیشه یې او ال ای ډی ده. د ګوټې سنسر یې د اصلي کمرې په شاتنۍ برخه کې دی چې دا یې له نورو موبایلونو سره توپیر دی. د اصلي 48 میگا پکسلي کمرې ترڅنګ 8 میگا پکسلي واید انګل کمره او همدارس یو ژور 15 میگا پکسل سنسر لري چې د عکسونو د کیفیت لښ کېدو سره مرسته کوي. پروسیسر یې 865 دراګن سناپ، رم یې 6 میگا بایټ، بیټرۍ یې 3500 میلی امپایر او میموری یا حافظه یې 128 گیگا بایټ ده. دا موبایل به په یو میاشت کې خرڅلاو ته وړاندې شي او بیه به 315 ډالر وي.
ستاسو له پیغامونو
زدن از بینایم دو کنر ولایت مرکز صدافات من دستی بو کنر ولایت که دقیقه کتابونو نشتون یا کتابونو کمبوتیا زمون ما شمار مکتبونو تنزی دلتا مکتا کور که بانی که مکتبوی که مکتا کتابونو نرا که نمک درس به چی شکری بیو نزما گوختن از وزارت معرف نزا چیزر ترزرا دو کنر ولایت دو معرف ریاست تا کوم کتابونه چې نشته د ماشومان لپاره دغه کتابونه کوڅې ته تراولېږي نو زموږ ماشومان د ګناړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونه ته ځي او خوښ دي چې زموږ په ګناړ ولایت کې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کوم ستونزه نه لرو، صرف ستونزه هم دغه یو د کتابونو نه ده.
زه عبدالله خبرې کوم له ننګرهار ولایت د شنوار لوی ولسوالۍ نه. دغه نوی پاتم کوونکی چې دی کوم چې د پیښې د خپل د سیاسي دی دغه موږ د خپانه کوچان سخت تکلیف دی. دا چې موږ چې وی د دې کړه بار کو دلی ملګا و دا هشتې ماران دی لړمان دی هر کوم شیان راځي او موږ د سر دې په تکلیف کې راځو چې ول سوال مون خو یې سر دې دا خلق سیخ کی کلم د تعلیم پورې ته او کلم د دیش پورې ته دا ما مونږ دی چې څنګه هم دې چې دې ته خوري دا سره راځي کی دا وګ شپنو چې موږ دی اور تا دیش پونو د ډای وستل او د بوغه په چوره د استعمال مره ول د استعمال مره یا د موږ دا د چې دی وکی دا پاتن کوون کی د پکارار کی د ملي اردو ځاپل جو پوسټ کی د دې د موږ نه پازا دی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثره لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
اکثر اس ام اس نه د پاکستان د ستر اعظم عمران خان د دې خبرو په ارتباط را رسیدلې دي چې عمران خان ویل دي په کابل کې د موقته اداره جوړ شي. عبد الله لکندهار لیکي دا د عمران خان خبرې نه دي، دا د آی اس آی نظر دی. محب الله هلمندیار له هلمند لیکي پاکستان د افغانستان لوی سیال دی، په افغانستان کې امن نه غواړي نو خلیلزاد د سولې خبرې نه ورسره کوي. کریم شیدا د غزین له مقر څخه لیکي د افغانانو درد په موقت حکومت نه دوا کیشي په واقعي سولي او غربند دوا کیشي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي پاکستان په ښکاره ډول د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او د افغانانو د سولي په لار کې یو لوی خنډ دی عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د عمران خان څرګندونی د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده عبدالرحمن له کابل پراستول اسمس کې لیکلي دي د عمران خان خبرې د افغانستان په چارو کې مداخله ده او ټول افغانان باید په یو ځای او په یو خوله باندې ځواب ورکړي اته به جاو دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی او له پاکستاني چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي ناټو وایي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده شوې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کې ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې دا خبره وکړه وسوالو غلو د بګرام د هوایي ډګر دوه کارکونکو ووشل د پروان د والی ویاندي ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د بګرام د هوایي ډګر یو کارکونکو هم زخمی شوی دی دا پیښه پرون وشوه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 308 تنه هندي زندانیان به خوشی کړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل وویل چې په دوی کې 355 کب نیونکي دي او 15 تنه داسې ملکیان دي چې د زندان دوره بشپړه شوې ده د راپورونو له مخې د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په لیبیا کې د پوز له مشر خلیفه هفتر سره کتلی دی دا په داسې حال کې ده چې د جنرال هفتر ځواکونو د ترابلس پر لور پرمختګ کړی او په لیبیا کې د کورنۍ جګړې د پیښېدو ویره زیاته کړې ده په الجزایر کې بیا په زرګونو کسانو مظاهره وکړه دوی د خپل هیواد په سیاسي سیستم کې د اساسي بدلونونو غوښتنه کوله په دې افریقایي هیواد کې پرون د مظاهرو اوومه جمعه وه او په ماسکو کې د امریکا سفارت وایي چې مامورینو یې له زندانی امریکایي پاول ویلاند سره کتلی دي دا ساجی راډیو په روان خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام لرو او همداراز به په یو تفصیلي راپور کې واوري چې وروستیو سیلونو په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې څه مالی زیانونه اړولي دي او د سیل ځپلو له حال مو خبرو خو اوس به د جګړې یو خبر راوخلو د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تازه د ځواکونه رسیدلې دي والی وایي دغه ولسوالۍ په ستراتیژیک لحاظ د دولت وسلوالو مخالفانو ته ځانګړی اهمیت لري ځکه یې د نیولو هڅه کوي که څه هم د بادغیس ولایتي شورا رئیس د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه اندېښنه شي خو امنیت شورا وایي ولسوالۍ به د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته نه ورځي صالح محمد صالح په دې اړه له نور تفصیل سره
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته چې د چهارشنبې له ناوخته پکې جګړه روانه ده تازه دمه ځواکونه رسیدلی دي ویل سوي په دې تازه حمله کې شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو برخه درلودله د دفاع وزارت ویان قیس منګل د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کمانډو ځواکونه د بالامرغاب په مهمو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي
کوماندو ځواکونه حاکمو نقطې بالامرغاب کې دفام شوي هوایي ضربې په دښمن اجرا شوي دي دښمنان د دې وطن ځینه مرګ ژوبله اوښتې ده پرمختګ ډېر شوی دی او هغه نقطې چې د ولسوالۍ څنګ کې طالبان پېژس کې پېژې شوي ول هغه نقطې هم بېرته نیول شوي دي نور قطعات هم فعالت د انتقال کې دي غیر صحیح ده هغه د دښمن د وجود نه په مطلقه توګه پاکي
تر دې مخکې هم په دې ولسوالۍ کې چې له ګاونډي هېواد ترکمنستان سره پر سرحد پرته ده سختې جګړې سوي دي د کب یهود میشته پر شپږوشتمه هم په دې ولسوالۍ کې ترې سخت جګړې وروسته د طالبانو لخوا د لسګونو افغان سرتیرو د برمته کېدو راپور ورکول شوی وو وسلوالو طالبانو د کب یهود میشته پر 9 وویل چې 52 افغان سرتیری خوشی کړی دي د بادغیس چارواکو په هغه جګړه کې گاونډي هیواد ترکمنستان ته د دینو سرتیرو د اوشتو خبر هم ورکړی و چې دغه سرتیری وروسته د هرات له طریقه افغانستان ته ستنسول خو په دې ولسوالۍ کې چې لارې د ولایتي شورا د غړو په خبره له 15 کلونو راهیسې بند دي یو ور بیا جګړو شدت پیدا کړی دی چارواکي وایي افغان پوځیانو ته د حواله لارې اکمالات کیږي د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې بالامرغاب ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفانو ته د خپل ستراتیژیک موقعیت له مخې خورا اهمیت لري ځکه یې بیا بیا د لاندې کولو هڅه کوي.
دښمن بالا مرغاب لپاره توجه د پخوانه ده، غواړي چې تریاکو لپاره بهترین وو دپاره سه یو اقتصادي بندې ده، بل د شمال د جنوب سره وصلې چې د غرما سره او د دیو سره یو دغه لاره ولري بدون د مشکله به دیو راځي به، نو هغې په خاطر باندې د هغې دپاره ډېره مهم ده چې د ولسوالي باید دا سره باندې ونیسي. ولې د دوی دپاره زمونږ مکمل کافي امادګي لرو، موږ به یو لحظه ورته اجازه ورنکړو چې د ولسوالي متصفل وي.
خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس بیا د بالا مرغاب د سقوط په اړه اندېښنه لري او وایي چې لا هم د ولسوالۍ د خوندیتوب لپاره لازم تدابیر نه دي نیول سوي. عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته وویل
که دغه ولسوالۍ تمرسته او هوایي ځواک ونه رسیږي، د دې ولسوالۍ د سقوط احتمال شته، اندېښنه ورته لرو. د ولایت له رهبرۍ سره په تماس کې یو، هغوی هم اندېښمن دي. موږ هم په تشویش کې یو چې کومه انساني غمیزه پېښه نه شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بالامرغاب کې د جمعې په ورځ د جګړې شدت کم سو او هلته د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبلې اوښتې ده. په بالامرغاب کې افغان پوځیانو ته هم د مرګ ژوبلې د اوښتو خبرونه ورکول سوي دي، خو په دې اړه ورکول سوي ارقام لا هم زده و نقیز دي. د بالامرغاب ولسوال عبدالوارث شیرزاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې تر دېرشو زیات افغان سرتیري وژل سوي دي. د ملي امنیت د شورا ویان طارق آریان په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغان پوځیان په بالامرغاب ولسوالۍ کې د پرمختګ په حال کې دي.
همکنون ضربات زمینی و هوایی
همدا اوس په بالامرغاب کې د وسلوالو طالبانو پر سنگرونو ځمکني او هوایی بریدونه روان دي. دې ډلې ته درنه مرشوب لاوښته ده. زموږ اتل امنیتي او دفاعي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د افغانستان د خلکو دښمنان به وځپي.
د بادغیس د والي ویان جمشید شوهبي تر دې مخکې په بالامرغاب کې د موجوده وسلوالو شمیر شاوخوا 2000 شوالی وو او ویلي وو چې د هغوی په منځ کې د چچنیا، ازبکستان او پاکستان وګړي هم شامل دي. ښاغلی شوهبي ویلي چې د بالامرغاب په تازه جګړه کې تر دېرشو زیات وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. دفاع وزارت ویلي چې د تیرې چهارشنبې تر جګړې وروسته افغان ځواکونو له ځینو پوستو تکتیکي شاتګ کړی دی. په بالامرغاب کې د جګړو له کبله د لسګونو کورنیو د کډه کېدو راپورونه هم ورکول سوي دي.
ژوند
سری کښه پولیس وژل سوي دي.
تکار اوسېستنه هغه چې تکار مریض راغی.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریک
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
وړاندې د ګوړیا چار تفری پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د افغانستان سیلونو ته به تم شو. د افغانستان درنو سیلونو په وروستیو څو اونیو کې د ټول هیواد په کچه ډیر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې په ټول هیواد کې له اړو خلکو سره بشري مرستې کړې دي، خو د سیلاب ځپلو سیمو خلک نورې مرستې غواړي. دې موضوع ته احمد تکل په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
د پنجشنبې په ورځ د وري په 15مه نیټه د بغلان ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې سیلابونو درې کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. اته واړه قربانیان د لسو او شلو کلونو ترمنځ نجونې وې. په همدې ورځ په یو بله پیښه کې په بادغیس ولایت کې د هرات قلاینا او د لویې لارې په اوږدو کې د سیلابونو له کبله 9 کسان مړه او 10 نور لادرکه شول. دا سیلابونه د هغو فصلي ناورینونو یوه برخه ده چې د پسرلي له پیل سره سم هر کال د جګړو په شان پر کلیو او بانډو حملې کوي. انسانان او څاروي وژني او په کرنیزو ځمکو کې نه یوازې د کال خواري وړي، بلکې د څو نورو کلونو لپاره یې له کاره باسي. دا سیلابونه هر کال په حمل، ساور او کله ناکله په جوزا کې راوځي، خو سګني سیلابونه درنو واورو او بارانونو خونړي کړل. د سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه په بادغیس، هرات، فاریاب، کندهار او بلخ ولایتونو کې خلکو ته واړول. په دې ولایتونو کې د سیلابونو یو شمیر زیانمن خلک د هغو دردونو کیسې کوي چې د سیلابونو له کبله یې احساس کړي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال لځینو ځانمنو خلکو سره خبرې کړي. لدې ډلې دوه میرمنې خاتمه او هاجره هغه حالت بیانوي چې دوی د سیلابونو پر مهال ورسره مخامخ شوي.
دا کور دیوال مو نړی دی، تشنابونه مو نړی دی، ولاکه دا څه ځای لرو؟ زوی مایی به دی د بام پیغام مو نړی دی، زوی مایی به دی پرېږې پرېږې لاسې پرېږې مرسته مو نه دی.
زما د کور راسم ویدې ګور، زما د ګسره خونې مې ونړې د لره باندې کښې کښې مو مینان را پسې دي. میړه مې مایی به دی په مین کښې ختلی دی، پښه دې وګورې پر ځای راته ناست دی. د اوبو سرای مې د اوبو ډک سو، لنجران راغله سکه واټر رالی چې اوبه یې راسه واړولې، راسه چپې کړې، درسهاره په هغه مو مینان په هغه اوبو کښې لپت پت کېده.
شکریہ د بادغیس ولایت اوسیدونکي ده چې خپل د سترګو لیدلی حال یې ازادۍ راډیو ته ووایه.
داسما قصه کوم کې اخستم بیا میدم ده اینجا اول اینجا همینه ایت هولی نه ده هر جا که در میم هولی را سیل میزنه، اینه اینجا هولی را سیل زده یعنی برین بابر نمی کنین اکسی هولی را هم بونگرین و بگیرین. هیچ چیزی هم نه کمک هم تازمین و بلند آسپانه، چیزی که داشتیم این همین ما خراب شد.
ده ماشوم زحل کور په بلخ ولایت کې سیلابونو ځپلی، دا د هغې ویرې نقل کوي چې د سیلاب په شپه ورسره مخامخ شوه.
چند روز پیش خانه ما اومده بود، چای ما خراب شده، خانه ما تابال اونه وسته، فرشای ما خراب شده. شب که سیل اومده بود ما کل ما خواب بودیم، یک وقت غال مغالک شد، کل ما از خواب بیدار شدیم و ترسیدیم.
د سیلابونو له پیل سره سم نړیوالو مرستندویو ټولنو او افغان حکومت له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لړۍ چټکه کړه. د خوړو نړیوال سازمان WFP، د مهاجرت نړیوال سازمان IOM، یونیسف، افغان ایډ، فوکس او ځینې نورې ټولنې هغه مؤسسې دي چې د پسرلي له پیل سره سمې خلکو ته د مرستو د رسولو هڅې پیل کړي. خو هغه سیلاب ځپلي چې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي وایي حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو هیڅ راز مرسته نه ده ورسره کړې.
یو سلو پنځه شپېته کور د خدای پاره تلیدلی دي چې په دې کښې د یو شی نیز تاوان رسېدلی، هلته تاوان چې رسېدلی دی چا زموږ خبره پرواز نه ده نیولې. موږ خواهش کوو چې ایتان راواستوي، بله راشي د نږدې وګوري، بیا که ایتان نسوه یا بیریږي موږ یې په ضمینات وړو، په ضمینات یې برته راوړو.
دلته دغه اوازیسو دفتر ته راځه، ګای وایي دغه دي ورکه ده، عریضه دي ورکه ده، ګای وایي پلاني ورځ ده. څه خو درواغ راته وایي، هېڅ موږ خبره نه غوږ ایستل کېږي، نه هم څوک پر غوږ نیسي. شپارستانه کوله سره سری سرگردانه، څوک زما جواب نه راکوي، عدالت نشته.
پنتون کښې به دادې دا ووته شپې کښې چې وږي تږې ناست و، اول سر یې له ډوډۍ راکول، اوس خو نه ډوډۍ شته، نه شی شته، نه خط شته، هېڅ نشته. اوس ځو راځو، موږ ته هېڅ شی نه دي رارسېدلی،
نه یې کومک راسره کړی دی، نه یې مرسته راسره کړې دل. دا چې ورته راسو وایي نن ولاړ سي، سبا رسي، سبا نه بل سبا رسي. راځي چې کورونه مو دې وګوري، مومنان مې دې وګوري، سړی مې دې وګوري.
شپاړس کوره یم په اجارت کښې، د المکه پلایزې مخامخ قبلیا طرف ته له سړکه پروت یم، کالي مې هم تر خټو لاندې دي، انسانان وتلي دي، نه دوه سر سایه لرم، دغسې لوت لمر ته ورسره ولاړ. شایې مې په دنیا تر اوسه نه دی لیدلی.
چپه سوي دي رالی اکسې وکړله، په قرآن کښې د خدای شی راکړی وایي، موږ نه دي کتلي وایي، درواغ دي. زه دا یم عملیات یم، په دغه عملیات کښې راوتلی یم، د دوی کومک و دغه زموږ سره ولې نه کېږي؟ راځي زموږ پر سر نو کمه دي چې موږ ته رارسېږي، چې هرې موسسې ته هر دفتر ته ورغلی یم. ما ولاکه د خدای شی لیدلی یې چې خوارو مسکین در نه ورسېږي، نو دا څوک خوري؟ راغلي دغه غزني د ولایته څه دلته په کټه راغلي.
د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې مرستیال وزیر محمد اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت او مرستندویو ټولنو د سیلابونو له زیانمنو خلکو سره تر خپلې وسې پورې مرسته کړې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
هغه کسان چې ډېرو بدو حالاتو کې پر حادثه پاتې شوی وو هغوی ژغورل شوی ده او په امن ځایونو کې انتقال شوی ده، او همدارنګه هغه کسان چې ګرم غذا ترلاسه کړی ده، هغه کسان چې په بازه فضا کې پاتې شوی وو هغوی ته په مکاتبو کې په هغه ځایونو کې چې ښه خوندیتوب لري انتقال شوی ده، دا ټول مرسته دی او موږ هغوی ته دا مرسته ورکړی ده.
یو شمیر خلک د مرستو په ویش کې د بې عدالتۍ خبره کوي او وایي چې د مرستو د ویش مسؤول چارواکي دا مرستې یا خپلو خپلوانو ته ورکوي او یا یې په بازار کې پلوري. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر ښاغلی سیاس وایي افغان حکومت او مرستندویو ټولنو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره تر وسې وسې مرسته کړې، خو نوموړی زیاتوي چې سیلاب ځپلو خلکو هر څه له لاسه ورکړي او ځکه زیاته تمه لري.
هغه کسان چې ټول هستی لیلاس ورکلی ده، دارایی لیلاس ورکلی ده، حتی ژوند لیلاس ورکلی ده. په تخنیکی لحاظ داسې مرسته ورکول کیږي چې د هغوی ژوند ترسره شي او مشکل حل شي او هغوی توقع تیر دی او غالی چې هغه شیان چې لاس ورکلی ده باید هغه شیان بیرته لاس ته راولي، دا لږ مشکله خبره ده.
یو شمیر بې ځایه شوي سیلاب ځپلي د خپلو ماشومانو د ښوونځیو او تعلیم لپاره هم اندېښنه ښیي، خو ښاغلی سیاس وایي بې ځایه شوي کورنۍ هرې سیمې ته چې کډه وړي په نږدې سیمو کې یې ښوونځي هم شته. د سیاس په وینا د افغانستان د معارف لویه ښېګڼه دا ده چې که زده کوونکی د لږ وخت لپاره یو ښوونځي ته مراجعه کوي، هلته ټول اسناد نه ترې غوښتل کیږي، بلکې یوازې ځان معرفي کوي چې بې ځایه شوی دی، هلته په موقت ډول منل کیږي او بشپړ اسناد وروسته وړاندې کوي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې څلورو میاشتو کې د ورښتونو له کبله د انساني تلفاتو شمیر له 160 کسانو اوړي، خو د پسرلي له پیل سره سیلابونو 45 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. د سیلابونو او وچکالیو له کبله د انساني تلفاتو او مالي زیانونو دقیقه مقایسه که څه هم ښایي ګرانه وي، خو د سیلابونو خونړۍ اوبه لږ تر لږه د خلکو کروندې زرغونولی شي، په داسې حال کې چې وچکالي د تدریجي مرګ په څیره کې راځي او انساني تلفات هم څو ځلې زیات دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
دا ګوډیا چرخ پرونه تر خو او خوګو وريدونکو سلامونه. دا د لایوی ونې زحمت وروسته مو بیا د ګوډیا چار درته تیار کړی چې په خواندې نوشي جان کړی. مقصد دا چار د هغو خلکو لپاره ډیر خنه دي چې خلاف او غیر قانوني کارونه کوي، ځکه باید دوی د دې اچارو په خوړلو کې ډیر احتیاط وکړي. خن اوس مخ را ګرځو د خبرونې مطالبو ته. په پیل کې د سلطان کا کور ته ورزو. ویل کېږي چې سلطان کا یو ونې کېږي د تقاعد په پیسو پسې ګرځي. دا چې اخیستې دي کنه راځي وای ورو.
شیرین ګلې، ته خو جګه شاغه کورته مې راوړه چې تقاوت اخلم.
پیسو پسې ځې نه نو ځې د خیره. ګوره چې دې نرسي لرته سودا مودا ته سره راوړې.
د څه شي سودا؟ او خزه ته خبره کنه، زه چې هر دفتر ته تلم رشوت مې ورکړې، نه پوهېږم چې نن برانه څومره شکوي.
خیر غوسه مه کوه، نن نو پیسې اخلي تنده دې خلاصه ونیسه. لرته شیمه در سره راوړه چې په کور کې بیخي ټول شان خلاص شوي دي، هېڅ شی نشته.
سمه ده سمه ده، خو سودا به سبا راوړم، نن یې له دې تقاوت کار خلاص کړم.
زړه دې نو
وروره په نوبت ودرېږئ، نمونه مو اخلم او په آرامۍ مو د پیسو حواله واخلئ. وکیل خان، وکیل خان شته؟
نه نشته.
ښه، سلطان خان، سلطان خان شته؟
او دغم دغم زیم صاحب.
راګه تذکره دي؟
تذکره خو مې پرون درکړه مدیر صاحب.
تذکره دې راګه تذکره.
بله تذکره لکه مکم، زما خو هماغه یوه تذکره و مدیر صاحب.
تو خو هیڅ په خبره نه پوهېږي، د تقاو شیرینی دې راګه.
مدیر صاحب دا یو څه دي لرم له تا دې زار شي.
راکه راکه واخله، ها دا د بانک حواله دې واخله او زه په خیر سره
کور دې ودان. مدیر صاحب ته دې ژوند دی،
فکر دې وي چې دا 100 روپۍ د رشوت په سترګه ونه ګوري. شیرینی دا شیرینی پوه شوې؟
دومره خو بیګم مدیر صاحب، بیګم اوسه.
ښه نو زه په مخه دې ښه چې د نورو کارونه هم خلاص کړم.
په خیر اغلی سړی، د تقاوت پیسې دې واخیستې؟
ټول تقاون مې 1000 افغانۍ شو.
دا څومره کمی؟
او خزه، ما هم بل چاته نه دی ورکړي، خو 1000 افغانۍ مې د فورمې اخیستلو لپاره ورکړي. 1500 افغانۍ مې د اماړي کو د دفتر مامور ته پاسنادو کې کېښودي. 2000 مې د مدیر د امضا کولو لپاره ورکړي. 1500 مې د لارې کرایه شوه. 100 روپۍ مې د تقاعدي شیرینی په نوم هغه بل مامور صاحب ته د بانکي حساب ته حواله کړې. 300 مې هغه بل ته ورکړې چې لومړي صف کې ودرولم. او 1500 زما او د فتح خان د ډوډۍ پیسې شوې چې د تقاعد کارونه را تخلاص کړل. خانو شیرین ګولې چې دا ټول پیسې جمع کړي سو کیږي؟
خپل دې جمع کړه.
ښه، ته دا د حساب ماشین
خوراکه دا دی وخت
چې دغسې نشم جمع کولی. آفرین. ښه، ته صبر، دا هم دغه پیسې جمع دا او جمع زر نورې. ښه، نو دا دې 8900 روپۍ شوې. وخزې، دا ماشین حساب لکه چې خراب دی. داسې ښیي چې ټولې پیسې مې مخکې له سودا اخیستلو مصرف شوي. اوهو، یولس سوه پاتې دي. ته صبر چې جیبونه مې ولټوم چې 100 روپۍ را سره پاتې دي.
دا څه وایې و سړی؟ څه مې حساب کړ؟
څه؟ همدا یولس سوه را سره پاتې دي. وای زړه مې، وای زړه مې، لږ اوبه را باندې واچوه.
خو د سودا اخیستلو مخکې زوپ وکړ. پاڅېږه، پاڅېږه، یو څو پیسې د ګاونډي څخه پور کړه. یو 2000 افغانۍ واخله چې یو بوجۍ اوړه راوړې، غوړې راوړې. په کور کې هیڅ شی نشته.
که یاد مووی تیره اونۍ فال بنیار صاحب د 1990 کال فال ولید او وړاندوینې یې وکړې چې سږ کال به څه کېږي. د فال بنیار صاحب د فالونو دویمه برخه په دې خپرونه کې وړاندې کېږي، ورته غوږ شئ.
فالبینیار صاحب، که وایي چې د فساد او مفسدینو په مخنیوی کې به څه وشي نو ډېره به ښه وي.
والله که رښتیا ووایم، د فساد او مفسد په کارونو کې به هیڅ څوک هم کار ونه لري.
ولې؟
ځکه چې څوک د فساد او مفسد زور نه لري.
فالبینیار صاحب، که چیرې د فساد په مخنیوی کې څه کار نه کیږي نو دا راته ووایه چې د قانون په تطبیق کې به څه کار وشي او که نه؟
تصبر چې د الفالونو او حقیقتونو د کتاب د القانون منل تطبیق فصل راوړم. دغه دی په دې پاڼه کې لیکل شوي چې دا سوال بې ځایه دی، ځکه که قانون تطبیق شي نو فساد به نه وي. خو که بیا هم ځینې ډېر واړه او زخته لوی کارونه ترسره کیږي، قانون به په غریبو او بېوزلو کسانو سل په سلو کې عملي شي. دوی به د قانون خلاف یو قدم هم نشي پورته کولی، خو زورور به د قانون له عملي کېدو معاف وي. یو نمونه خو مې څو ورځې مخکې ولیده چې میرمن پهلوانې پولیس د ټولو خلکو په مخ کې په څپلیړه ووهه. زما کتاب داسې وړاندوینه کوي چې راتلونکی کال به داسې ډېرې پهلوانانې پیدا شي، قانون به تر پښو لاندې کړي او د چا پلار به یې هم مخه ونه شي نیولی.
دا خو به ډېره سخته سي. ښه، نو دا راته ووایه چې د سولې او د جګړې په برخه کې به څه وسي؟
والله په دې برخه کې نه کتاب کې څه راغلي او نه زما عقل پې کار کوي. موږ خو هسې نه هم اندېښنې زیاتې لرلې، خو په هر صورت هغه یوه خبره ده چې په لوړو سویچونو کې به لاس نه وهي چې برق دې نیسي.
ښه، نو فالبینیار صاحب، که راته ووایي چې د سیاست په برخه کې د کتاب څه وایي، یعنې څه کارونه به وشي، څه انکشافات به راسي؟
والله په دې برخه کې هم څه ویلی نه شم، ځکه چې سیاست مخه او څټ نه لري او سیاستوال تل په ظاهره خوږ خو په باطن لکه ګنډیر تریخ وي.
فالبینیار صاحب، چې دا د سپینو خولیو والا یعنې ترافیکانو په برخه کې به څه وسي؟
وایم فالبینیار دې له تا جار شي. ته صبر چې دا کتاب مې درته وګورم. ښه ښه، د کتاب په 15مه پاڼه کې په دې وروستۍ برخه کې راغلي چې زرګونه موټرونه به له شنو او سرو څراغونو تیر شي، د قانون خلاف به ځغلول کیږي، ځینې به یې جریمه شي، ځینې نورو برخو کې چې ترافیک له موټر چلوونکو سره جوړ راشي بس خبره به خلاصه وي.
دا څنګه؟ زه پوه نه شوم.
دا ځکه چې موټر چلوونکي به ترافیکو ته پیسې ورکوي او ترافیک به غلی موټر په بېلاسه سړک پرېږدي.
ښه ښه، داسې.
ته صبر، نورې خبرې هم دلته لیکل شوي دي.
نورې څه لیکلي دي؟
دلته راغلي چې د سړکونو په غاړو په غیر قانوني ډول خډیر پارکینګونه جوړیږي، ځکه چې دا پارکینګونه به شخصي وي. نو پیسې به نیمې د ترافیکو جیبونو ته ځي او نیمې نورې به د زوراورو جیبونو ته.
دا ولې؟
دا ځکه چې شاری ناپرسان دی.
فالبینیار صاحب، که راته ووایي چې د باټو په برخه کې به څه کیږي؟
ولا، د دې کتاب د ډوزمارو او الباټو فیل سیاست برخه کې وایي چې په دې کال کې به هم ځینې داسې کسان پیدا شي چې وایي به غاښونه به مو باسم، هغه ځای به ونیسم، دغه ځای به ونیسم، دا به وکم، هغه به وکم، خو هېڅ یې هم په وس کې نه وي او آخر به غلی کینی.
ښه نو فالبینیار صاحب، اوس خو ټولې پوښتنې ختمې شوې. نو ستاسې نه مننه چې د 1998 کال فال مو راته وکته. ستاسو نه ډېره زیاته مننه.
بچی مو لوی شه، اوس لږ اف میوه یا پنځه میوه راته راوړئ چې بیخي وږی شم.
ولا فالبینیار صاحب، نوروز خو ختم سو، اف میوه هم نشته.
یاره، تاسې خبریالان ډېر چالاکه خلک یاست، ما له نوروز وروسته راغواړئ. که په نوروز کې مې را وغواړئ تاوان مو کېږي زوراورو.
دا خپرونه ننګیار ناشنا جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره مینی، هارون ګلزاد، شفیقه لکنخیل او زه همایون هیواد. که غواړئ له موږ سره اړیکې ونیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 401، کندهار 21، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
I'm not afraid.